آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
امریکا را غشنر دو خدر من آماز زوریدون کو اسلام علیکم سهر من یک مرغه نن دوشنبه ده ده اکتوبر ده میشتی پینزه منیتا ده از حسیب الکوزی تاست ده ده ساعت لمری سهرنه پشتو خبری خبرانو رندی کم پا پیلکی ستاسو پام ده مهم خبرونو سر تو کترارم
دا به سرحد ډاکټرانو نړیوالې خیریه مؤسسې په قندوز کې په یو روغتون باندې د هوایي بمباریو په باب د آزادو تحقیقاتو غوښتنه کړې. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي که د روسیې د هوایي قواوو بمباري کامیابه نه شي ټول منځنی ختیځ به تباه شي، او د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو په ضد یو لړ سخت اقدامات اعلان کړي دي.
موږ په دې خپرونه کې د افغانستان د جنوب څخه خبر لرو چې د 205 قول اردو قومندان تورن جنرال داود شاه وفادار ویلي زیات شمېر مخالفین یې وژلي دي. په ننګرهار کې د پولیو ضد کمپاین پاکله رپورټ لرو، د بروندای د امنیتي وضعیت پاکله رپورټ لرو، او د قندوز د پیښې او دا چې د دې پیښې تاثیر به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه وي د سیاسي مبصر او لیکوال احمد رشید سره مرکه لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې سید سلیمان شاه صاحب یې تاسو ته وړاندې کړي.
د بسرحده ډاکټرانو نړیوالې مؤسسې ایم ایس ایف غوښتنه کړې چې په قندوز کې پر یوه خیریه روغتون باندې د امریکایي الوتکو د هوایي بمباریو په اړه باید په مستقل او آزاد ډول تحقیقات وشي. د ایم ایس ایف نړیوالې خیریه مؤسسې د یکشنبې په ورځ په یوه بیانیه کې وویل چې د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر د یکشنبې په ورځ 200 ته ورسېده. دغه مؤسسه وایي چې په قندوز کې خپل روغتیایي فعالیتونه ځنډولي دي او ځي. د ایم ایس ایف مؤسسه وایي چې په دې اړه به د امریکا د پوست پلټنې زیات اعتبار ځکه ونه لري چې د خپل نقصان او ګټې مسلې پکې مطرح ده. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یکشنبې په ورځ وعده وکړه چې په روغتون باندې د جمعې د ورځې د هوایي بمبارۍ په باب بشپړ تحقیقات وشي، مګر ښاغلي کارټر دا ونه ویل چې څه پېښ شو چې الوتکو پرې بمباري کړې وه. خو د قندوز د ولایت سرپرست والي حمیدالله دانشي ادعا کوي چې روغتون 100% د طالبانو په خدمت کې و او له بمبارۍ نه مخکې په حکومتي عسکرو باندې ډزې شوې وې.
د قندوز د خار هغه سیمې چې بیګا د شپې پکې طالبانو اوس پکې افغان ځواکونه ځای پر ځای شوې دي او ځای ځای تصفیوي تلاشي روانه ده. د قندوز سرپرست والی حمدالله دانشي امریکا غږ ته وویل چې اوس هم د خار له هغو کوڅو کورونو څخه چې خارجي طالبان پکې پټ شوي پر خلکو او دولتي قواوو یو یو ډز کیږي. طالبانو چې په لومړۍ ورځ پر خار حمله کړې وه شمېر یې 3000 تنه وو، او د قندوز خار له داخل څخه سقوط وکړ. 400 تنه طالبان وژل شوي دي.
دا زمون خبريال ګل رحیم نیازمن چې د قندوز نه ریپورت راکاو. له بل خوا د ریوټرز اجانس ریپورت ورکړی چې د اکشن بې پرز هم د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په ښار کې سخت جنگ روان وو، او په روسي جګړو کې دومره ښار دومره زیات خراب شوی دی چې د اوسېدونه وتلی دی. اجانس ویل که متحده ایالاتو په ښکاره توګه دغه هوایي حملې ذمواري قبوله کړه، نو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني شخصي اعتبار ته به سخته ضربه ورسېږي. اجانس ویل چې ښاغلی غني په دوو کې ګیر دی، له یوې خوا غواړي چې له دغه بمبارۍ سره د هر ډول ارتباط درلودل نظان لري وساتي، خو په عین وخت کې د طالبانو په ضد پر روان جنگي د امریکایي قواو د هوایي ملاتړ نه هم چاره نه لري. دا واشنگتن دی. په عین وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باروک اوباما هم ژمنه کړې ده چې په روغتون باندې به د هوایي برید په باب بشپړ تحقیقات وشي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي که د روسیې د هوایي قواو روانه بمباري په سوریه کې ناکامه شي نو ټول منځنی ختیځ به د نوموړي په قول تباه شي. بشار الاسد چې د ایران د دولتي تلویزیون سره د یکشنبې په ورځ مرکه کوله ویل په منځنی ختیځ کې د مخالفانو په ضد د سوریې، عراق، ایران او روسیې ترمنځ موجوده ائتلاف باید حتما کامیاب شي، کنه ټوله سیمه به برباد شي. د سوریې جمهور رئیس اټکل وکړ چې د څلورګونی ائتلاف د بریالیتوب امکانات زیات دي او څوک یې باید کم اهمیت ونه ګڼي. د سوریې د رژیم مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د روسیې هوایي قواوو د رژیم د مخالفانو په ضد د یک شنبې په ورځ نورې حملې هم وکړې. مسکو وایي چې جیټ الوتکې د یک شنبې په ورځ شل واری بمباري کړي چې په دې کې د داعش په مرکزونو باندې لس واری بمباري هم شامل وه. پام وکړئ په دې اړه د آشنا تلویزیون یو لنډ رپورټ ته.
د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی د شنبې په ورځ د روسیې د بمباری په اړه وویل، زه به د روسیې د چمتووالي هرکلی وکړم چې په عراق د اسلامي دولت له ډلې سره جګړه وکړي، خو د دې اړتیا شته چې د عراق په هوایي قلمرو کې د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ شخړه له منځه ولاړه سي. خو د برتانیې صدر اعظم ډیوید کیمرون وویل چې د روسیې نظامي فعالیتونه په سوریه کې حالات نور هم کړکیچن کوي.
Well, it's absolutely clear that
دا بالکل څرګند ده چې روسیا د اسلامي دولت ډلې او د سوریې د مشروع مخالفت د ترمنځ توپیر نه کوي. همدې امله هغوی په حقیقت کې د قصاب ملاتړ کوي. همدا دلیل دی چې په ټوله عربي نړۍ کې د هغوی پر نظامي فعالیت باندې انتقاد کیږي. زه فکر کوم چې عربي نړۍ په حق ده.
له بل پلوه د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې ټینګار کوي چې په سوریه کې روانه شخړه به د واشنگتن او مسکو ترمنځ په نیابتي
ګړه بدل نشي. خبرونه د واشنگتن نوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شم د یک شنبې پورس په خطر بیت المقدس کې د فلسطینانو په خلاف یو لړ اقدامات اعلان کړل او ویل چې اسرائیل به د نوموړي په قول تر مرګ پورې له ټیریزم سره جنگ ته دوام ورکړي. کله چې نتنیاهو له نیویارک نه بیرته اسرائیل ته راستون شو نو سمدستي د امنیتي کابینې یو عاجل غونډه راوبلله او خپل لوړ پوړ مشاورانو سره د فلسطینیانو له تشدد زیاتېدو له امله خپل اندېښنه وښودله او سلا مشورې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویل چې د حکومت لخوا به د فلسطیني تندروانو د کورونو د ورانولو کارونه ګړندي شي او په بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې به د امنیتي قواو شمېر زیات کړي. د اسرائیلو پولیسو ختیځ بیت المقدس ته د فلسطینیانو په تګ راتګ باندې بندیزونه لګولي دي او وایي هر هغه فلسطینی چې عمر یې 50 کاله او یا له 50 نه کمې د الاقصی مسجد ته به د تګ اجازه ونه لري. د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو پولیسو هغه فلسطینی ځان وویشت او ویې واژه چې په زاړه بیت المقدس کې یو اسرائیلی په چاقو وه او زخمي کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه مو د افغانستان سیمه نړۍ پاکله خبرونه اوریدل. اوسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان په جنوب کې د 215م اتل قول اردو قومندان تورن جنرال داوود شاه وفادار وایي چې په جنوب کې ډېر وسلوال مخالفین وژلي دي. زموږ خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ لیږلی.
په جنوب کې د 215 اتل قول اردو قومندان تورن جنرال داوود شاه وفادار یو خبرې ناشته ویل چې په جنوب کې د دولت د وسلوالو مخالفینو زور وبکړي او د سار درنه ترپاتې وراړولي. د زیاته کړه چې په روزګان ولایت کې د ځینو غاښونو د لمنځوړلو لپاره د کلی اردو تر مشرۍ لاندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د وویل چې تازه د روزګان په دهراوت او چارچنو ولسوالیو کې تیر شپه د افغان ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور وشتنه د دولت وسلوال مخالفین وژل سوي او دوه تنه نور یې ټپیاندي. د غراز د کندهار په میوند ولسوالی کې هم تیر شپه د وویل چې ناوخت افغان ځنګړو ځواکونو په یو جلا برید کې د دولت نه تنه وسلوال مخالفین وژلي او یو ولسنه نور یې ټپیان کړی دي.
زموږ کومانډوي ځواکونه او سپیشل فورس کښته سو په دراوت کې څلور ویشت نفره د دښمن مړي چې جسدونه اوس هم هلته پراته دي په دراوت کې دوی لاس ورکړي او دوه ویشت هم زخمیان درلوده. نو موضوع په دې شکل ده چې یعنې دوی تلفات ډېر سخت تلفات لیدلي دي. په دا خاطر باندې دوی پلان چې درلودي په صد د افغانستان د پلان ناکامه سو.
د افغان پوځ نوموړی مقام وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل چې له شپږو څخه تر اوو ولایتونو پورې تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو افغان دفاعي ځواکونه یې په جنوب کې په وړاندې ځپونکي ګامونه واخیستل. جنرال اوپادار زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت 1101 تنه وسلوال مخالفین چې بهرني اتباع هم پکې شامل وو د دوی تر ماموریت لاندې سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او 243 تنه نور یې ټپیان دي.
ام دوی کوشش وکړي چې روزګان ته سکوت ورکړي او دوی هغه لار مثلا د کجکیو، موساکلا، سنگین دوی غوښتل چې ځان ته یو دالیز امنیتي پیدا کړي په دې ساحه کې او داسې ولاړ سي د ترنکوټ د ساحه نه تیر سي او بالاخره د غناوی د لارې څخه شاجی او شمالزو ته ځان ورسي چې دا د ډیورنټ نامنهاده پرځي کرښه ده چې دغه لارې دوی ام خپل سلاوي اکمالات وکړي ام وادي مخدر ته یو امنیتي دالیز ځان ته پیدا کړي.
د روزګان د نامنوی د مخنیوي لپاره د ملي اردو نوموړی مقام د پوځي عملیاتو د پیل خبره په داسې وخت کې کوي چې د دې ولایت د دهراود شیداساس سراب چنارتو خاص روزګان او چرچنو ولسوالۍ هغه سیمې دي چې ناامن دي او عمده ستونزه د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري د ولسوالیو ترمنځ د غزیدلو لارو تړل کېده دي. نن د روزګان نوی والی محمد نذیر خروچی هم د خپل کار په لومړی ورځ په دې ولایت کې امنیت او شو حکومتداري خپل دوه مهم لومړیتوبونه یاد کړه. د جنوبی ولایت په اړه د 215 متل قلی اردو کمانډان دوهم نظامی مقام سوچي د امنیت ډاډ سرګندوي. خو له دې سره سره عمومي نظر دا دی چې د قندوز شهر د سکوت پیشي په رواني لحاظ د نامنوی په اړه د عام افغانانو ترمنځ اندیښنې زیاتې کړې دي.
نوریدونکو افغانستان په اتو ولایتونو ننګرهار لغمان کونړ خوست نورستان پکتیا پکتیکا او فرا او د هرات په درې ولسوالیو ادرسکن شینډند او په فارسی کې د یک شنبه د میزان د 12 مینه د پولیو ګزرن ضد درې ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل شوی چې د سه شنبه د میزان تر 14 مې پورې به دوام لري. خپل د 15 کلن نه کم عمر ماشومانو ته د واکسین قطرې ورکړي او د ګزرن د فلج نه وژغوري.
د افغانستان په ختیځ کې د پولیو ضد واکسین پرون پیل شو. روغتیا چارواکي وایي چې دوی به په دې درې ورځنی کمپاین کې په ټولو ختیځو ولایتونو کې شپږ لکو شل زره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تاسکی ورکړي. د جلال آباد څخه زموږ خبریال ضیاءالرحمن حسرت یو رپورټ لیږلی دی.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په ختیځو ولایتونو کې له خلکو غواړي چې د پولیو واکسین لپاره په خپلو کلو باندې کې اسانتیاوي برابر کړي او خپل ماشومان واکسین کړي. هغه ماشومان ته د پولیو پر واکسین کولو ټینګار کوي او له دنیا عالمانو قومي سپینګرو او جهادي څټو غواړي چې د واکسیناتورانو سره مرستي وکړي څو ماشومان د ګوزن له مرګونی ناروغي وژغورل شي. هغه په دې تړه وایي
زموږ وختونه داده د ټولو نه د ټولو مشران نه کاغه ملکان صاحبان دي کاغه علما کرام دي ټول باید موږ سره په دې کې سام واخلي دا پیغام ورسي. هغه ځکه چې یو ماشوم پولیو په مرض باندې خته کیږي د خپل کور د په باندې یو فشار وي یو بوج په خپل کور باندې او دا غاینده کې ټول آینده په مشکل کې سره وي. نو زه فکر کوم د صحت موضوع هیڅ وخت دوست او دشمن موضوع نه ده.
د نګرار والی ماشومان ته د پولیو واکسین پر کولو پر داسې مهال ټینګار کوي چې د نګرار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاماوال وایي چې د واکسین په وسانۍ دوره کې په ختیځو ولایتونو کې ټول 25000 ماشومان د نامنوی لامل د پولیو ضد واکسین نه به برخې پاتې کیږي او دوی نشي کولای چې ورته واکسین ورسوي. هغه وایي شپږ سلو زره ماشومان یوازې د نګرار په نام نو ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین نه پاتې کیږي.
زوځه کې په دې دوه شپږ زره ماشومان د پولیو د واکسین نه محرومه کیږي چې په دې کې شپږ سل زره ماشومان د نړیوال ولایت کې د متوقع کونړ او نورستان ولایتونو کې دي. خو موږ کوشش کوو دا نه د ټول صحي سیستم کوشش شش زده چې موږ دغه ماشومان د هم واکسین ورسو. خو د واکسین نه رسیدل عامل دا نه رسې موږ چې مونږ په ساحه کې نه لرو یا موږ کوم لوجستیکي مشکل لرو یا تخنیکی سوزه سر مشکل د امنیت د سپاره سره کومه لنو جګړه روانه ده او د جګړې باعث دا شوی چې مخفل ځنی صحي مراکز هم د لاس ورکو تقریبا د موږ لس صحي مراکز اوس د نړیوال ولایت ته لري. همدارنګه د دې ترڅنګ چې مراکز تل سوي د پزینو ساحه کې د موږ د پولیو کمپاین ته اجازه نه ورکول کیږي.
خود دغه سیمو خلک بیا خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین پر کولو ټینګار کوي. وایي که ماشومان واکسین نشي نو د مرګ واخ سره مخ کیږي او هڅه کوي چې که امکانات لا سره وړل هغه سیمو ته خپل ماشومان د واکسین لپاره انتقالوي چې حالت د پولیو ضد واکسین کیږي. آفتاب د نګرار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو دی په دې تړه وایي
من خپل ماشومان کوټ ولسوالۍ کې نشو واکسین کولای ځکه چې د سوګ نه راځي واکسین لپاره. که وغواړو چې خپل ماشومان د پولیو واکسین کونو یا سرشی کې هم تر اوړو یا جلال آباد خار ده که چیرته دې ته واکسین نه شي دې آینده به ډیره خراب شي. په هر صورت چې نو من خپل ماشومان واکسینه او به واکسین نه پرې.
که څه هم روغتیایي چارواکي وایي چې د نګرار کونړ او نورستان په یو شمېر سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د پولیو ضد واکسین د تبلیغاتو او واکسین کولو مخنیوی کړی. خو د عامو خلکو لیوالتیا تر پخوا د پولیو ضد واکسین سره ډیره شوې او دوی په اکثرو سیمو کې له واکسیناتورانو سره مرستې کوي. خلک وایي چې د پولیو واکسین پرته له کومې سیاسي انګیزې د دوی د ماشومانو د ښې راتلونکي لپاره په وړیا توګه ترسره کیږي او باید ترې ګټه پورته کړي. ضیاءالرحمن حسرت، آشنا راډیو، جلال آباد.
د حکومت ضد احتجاج کوونکو پولیسو ترمنځ د اکتوبر په څلور نیټه د برونډای په پایتخت بوجومبورا کې نښتې سوې دي. برونډای د اپریل د میاشتې نه را په دې خوا د دغې نارامۍ سره کله ناکله لاسوګریوان وي. خبریالی جیل کریک د نیروبي څخه په دې اکله یو رپورټ رالېږلی دی چې پښتو متن به تاسو ته وړاندې شي.
د اکتوبر په څلورمه نیټه د بوجومبورا د شاوخوا په یو شمېر سیمو باندې د توپخانې او ټوپکو ډزې شوې دي او چاودنې پکې هم شوې. د بروندي او روانډا په باره کې د هیومن رایټس واچ څېړونکي کارینا ترست ساکن ان وایي په دې باره کې کم تفصیلات موجود دي. دا وایي
So there were violent clashes. We believe there were some deaths.
واقعا دا د بوجومبورا عین نارام سیمې دي چې هلته دغه نښتې روانې دي، ځکه نو دا تاوتریخوالی پکې روان و. موږ ګومان کوو چې ځینې کسان پکې وژل شوي هم وي او ځینې نور ټپیان دي، مګر موږ ونه شو کړلی چې معلومه کړو څومره کسان پکې وژل شوي دي او څومره پکې ټپیان دي. او موږ لا تر اوسه په دې هم نه یو قادر شوي چې په دې پوه شو چې واقعا څه وشولو. د طب ماسل ناګابو سپیژن انا وای ادا د ناګاګارا په سیمه کې
وو. policeman who was shooting.
زه په داس ځای کې ولاړو ما چې پولیسان مې لیده شو چې ډزې کولې او د سرک په سر کې ولاړو او وروسته بیا ما ولیدل چې د اکتوبر په څلورمه نیټه د غرمې نه وروسته څنګه دوی ډزې کولې. هلته ځینې داسې کسان هم وو چې د سرک د خواوشا په کورونو کې پټ شوي وو چې په پولیسو باندې لاسي بمونه اچول. د اپریل د میاشتنه را په دوی خوا برونډي د نارامۍ سره مخامخ ده. هغه کله چې جمهور رئیس نپیری نا او کورون عزیزا د درېمې دورې لپاره ځان انتخاب کړ چې مخالفین وایي دغه اقدام د اساسي قانون او د سولې د موافقې نه سرغړونه ده چې په 2006 کال کې جنگ پای ته ورسوه. د برونډي پوځي جنرال ګارد فروید نی یونبر د می په میاشت کې لراډوینا د نظامی کودتا اعلان وکړ په داسې حال کې چې جمهور رئیس له هیواد نه وتلی وو او د نور تاوتریخوالي ویرې پیدا کړې وه. نظامی کودتا بریالی وه. نا کورن عزیزا د جولای په میاشت کې بیا انتخاب شو مګر د انتخابېدو په باره کې شک موجود و. ملګری ملتونه، افریقایي اتحاد او نور حکومتونه دې نتیجې ته رسېدلي دي چې وایي دغه انتخابات آزاد او عادلانه نه و. ترت ساکن انا وای احتجاجونه دوام لري. دا بیا داسې وای
It can be every day that there are clashes like that and there's a lull and then it starts again and then it comes
هر ورځ دا احتجاجونه روان دي چې د دې په شان ان خط کېږي په نخوتو کې ځان راشي او بیا ونخلي او لڅار امینه ورسته بیا پیل شي. ځکه نو دا کار یو څو میاشتې کېږي چې روان دي. خبر اعلان هم په نخښه شوی دی. خصوصي رادیو سټیشنونه خبرونه نه کوي او خبر اعلان ته غواخونه شوی او حمله ور باندې شوی دی. ترت ساکن ان بیا وای
that you know there are a lot of rumors flying around when things like this happen as I'm sure you know and it's partly because of the absence of independent media
مګر تاسو په ګټ چې ډېر زیات اوازې خبرې شوې د نو کله چې د دې په څیر په خوشي زه یقین لرم تاسو په دې باندې پویږي او تر یو حد پورې په برونډي کې د مستقلو مطبوعاتو نه موجودیت د نو له هرې خوانه دارنګ اوازې خبرېږي. مګر اسپیژن نن وای د بوجومبرا اوسیدونکو زده کړه چې د نخوتو ترمن د ژوند کول شي. د بیا وای
I'm not afraid because it is now like the current for Bujumbura people there are sometimes it explode other times it
زه نو ویریږم ځکه د بوجومبرا د خلکو لپاره اوس دا موجوده وخت دی. ځینې وخت زیاتواله پکې راځي بل وخت آرامي وي او شین همداسې دي او اوسیدونکو هیله لري چې د هرې سختۍ په سبا آرامي راشي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
قدر منوریدونکو د قندوز د سقوط او روسه د حکومت له خوا د بیرتنی ولکېدو او دا چې د دې پیښې تاثیر به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو باندې چې به موږ د سیاسي مبصر او لیکوال احمد رشید سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورتراړو.
د قندوز د خار سکوت د افغانستان پاکستان او د سولې د بهیر د پاره سمانه لري.
What we have seen in Kunduz is that there are many Afghan Taliban fighting there but there also
د قندوز د خار سقوط ډیر زیات مهم دی. موږ په قندوز کې ولیدل چې نه یوازې افغان طالبان جنگيږي بلکې د دې برسره د منځنی اسیا د چین یوغور پاکستانی طالبان د عربونو د القاعده کسان چیچن او د غسانی په جګړې کې برخه درلودله. هر یو ډله خپل اجنډا لري. د منځنی اسیا ډېرې ډلې په دې کې برخه اخلي چې پکې د ازبکستان یو مهمه ډله د اسلامي غورځنګ ډله هم شامل ده. د اسلامي غورځنګ د ډلې ایجنډا دا ده چې په منځنی اسیا کې ترګري وکړي.
آیا دا سرګندوي چې طالبان قوي شوي دي او کدا چې د افغانستان حکومت د دې ورتیا نه لري چې طالبان کنټرول کړي؟
Central Asians and others and foreigners who are now in Kunduz
was kam kasan chi de manzani asia awuro taragro dali ghadi shamil di chi was Kunduz ki jang kawi dui de der kalun rahisi de Pakistan pa qabili simo ke jwan kawa kala chi pa Pakistan ki pause de Taliban pa khilaf amaliyat shuro ka no dui Afghanistan ta wadhtidal chi khpal zanuna aw khpal kurani khwandi ki dui de Afghanistan shamal khwa ta laal de ter yow kal pa mode ki pa shamal ke der sakht jagri rawani di طالبانو ډېری سیمې نیولې دي خو د افغانستان حکومت په دې ځان ناګاره کړی و او دوی دغه مسله جدي نه ګڼله. ما په دې حق لا پخپلو لیکنه کې دې طرف ته په پرله پسې توګه دا ګواښ کړی و چې د افغانستان په شمال کې اوس د جنوبي سیمونه زیات خطر موجود دی.
ستاسو په نظر د افغانستان حکومت ولې ځان ننګره کړی و؟ څه وجه کې دی؟
Well, I think there has been, unfortunately, a lack of governance by
the بدمرغه په افغانستان کې سم حکومتداري نشته. د اشرف غنی حکومت پیوړی حکومت نه دی. د ملي وحدت د حکومت د جوړدو یو کال پوره شو او تر اوسه یې کابینه نه ده پوره. تر ټولو مهمه د دفاع وزیر لا تر اوسه نه ده ټاکل شوی. د ضعیفه مشرتابه له وجې د افغان عسکرو او پولیسو مورال هم ټیټ دی. نو زما په فکر دا یو مسله نه ډېرې مسلې دي.
سرتاج عزیز هم په خپلو خبرو کې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان څوکیدار نه دی. افغانستان د په خپل خپل خیال وساتي. افغانستان تر کومه حده د پاکستان نه تمی کولی شي؟
I think certainly what Pakistan has failed to do has been it could have attempted
پاکستان په دې کې ناکام شوه دی چې افغان طالبانو ته د وسلو او روزل شوو کسانو مخه ونیسي. پاکستان طبقه ده چې دغه کار د مخنیوي لپاره حل ځلې وکړي. افغانستان په وچه کې یو حصار هیوا دی. افغانستان په خپل وسلې یعنی ټوپکې، تمانچی، حتی د ځان لپاره خوراکي مواد هم نشي جوړولی. افغانستان ته هر شی د نور هیوادونو نورزی چې پکې د طالبانو لوجستیکی مرستې هم شامل دي. زما په فکر پاکستان طالبانو ته د وسلو او د جنگلیو د ورتک په مخنیوي کې ډیر څه کولای شي.
د کندوز مسله په سیمه ساغس کولای شي.
Yes, it's certainly impacting the region. I think the Central Asians are very very nervous. I think
یقینا چې په سیمه یې غیزه ډېر دي. د منځنۍ آسیا خلک ډېر اندېښمن دي. زما په فکر چینایان ډېر اندېښمن دي او دا ځکه چې د قندوز پیښې د سولې ټوله پروسه د مشکل سره مخ کړه. دې کار د افغان طالبانو او د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې هم ختمې کړې دي. دا خبرې د پاکستان په مرسته شروع شوې وي او یو پړاو شوی و. اوس د افغانستان د جګړې له وجې دا ټولې هیلې ختمې شوې دي.
دا وخت د ټاپ واشنگټن کې د مخوستن اته بجې او شپږ پنځوس دقیقې دي. د دې ساعت څو مهم خبرونه یو ځل بیا واورئ. د بېسرحده ډاکټرانو نړیوالې خیریه موسسې غوښتنه کړې چې په قندوز کې په خیریه روغتون باندې د امریکایي الوتکو د هوایي بمباریو په اړه باید په مستقل او آزاد ډول تحقیقات وشي. د ایم ایس ایف نړیوالې خیریه موسسې د یکشنبې په ورځ په یوې بیانیه کې ویل چې د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر دوه شته لوړ شوی دی. دغه موسسه وایي چې په قندوز کې خپل روغتیایي فعالیتونه ځنډولې دي او وځي. نوموړې موسسه وایي چې په دې اړه به د متحده ایالاتو د پوځ پلټنې زیات اعتبار ځکه ونه لري چې خپله ګټه او نقصان یې پکې مطرح دی. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یکشنبې په ورځ وعده وکړه چې په روغتون باندې د جمعې د ورځې د هوایي بمبارۍ په باب بشپړ تحقیقات وشي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي که د روسیې د هوایي قواو روانه بمباري ناکامه شي نو ټول منځنۍ ختیځ به د نوموړي په قول تباه شي. بشار الاسد چې د ایران د دولتي تلویزیون سره د یکشنبې په ورځ مرکه کوله وویل په منځنۍ ختیځ کې د مخالفانو په ضد د سوریې، عراق، ایران او روسیې ترمنځ موجوده ائتلاف باید حتما بریالی شي که نه نو ټوله سیمه به تباه شي. د سوریې جمهور رئیس اټکل وکړ چې د دې څلورګونې ائتلاف د بریالیتوب امکانات زیات دي او څوک یې باید کم اهمیته ونه ګڼي. امریکایي چارواکو روسیه په دې تورنه کړې ده چې اصل هدف یې داعش نه بلکې د سوریې د رژیم د نورو مخالفانو ټکول او له منځه وړل دي. په عین وخت کې یو لوړ پوړی امریکایي سناتور جان میکن وایي چې د اوباما اداره دا وخت د سوریې په اړه هیڅ ډول ستراتیژي نه لري. جان میکن چې په 2008 میلادي کال کې د اوباما په مقابل کې د جمهوري ریاست انتخابات بایللو وایي چې همدا اوس په سوریه کې د مسکو او واشنگټن ترمنځ لانجه شروع شوې ده خو څوک ورته نه متوجه کیږي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ژمنه کړې ده چې په روغتون باندې باید د هوایي برید په باب تحقیقات وشي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو په خلاف یو لړ سخت اقدامات اعلان کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو د خبرونو په دې برخه کې د افغانستان د ځینو مهمو ولایتونو د هوا حالات تاسو ته هم راوړم. په کابل کې به تودوخه لوړه درجه د سنګراتي سابوشتي کښته به جلس وي، اسمان به شین وي. په کندهار کې به د تودوخه لوړه درجه 3 کښته به 16 وي، اسمان به شین وي. په هرات کې به د تودوخه لوړه درجه 9 کښته به 40 وي، اسمان بشین وی په مزار شریف کې به د تودوخې لوړه درجه دیش کښته به ولس وي اسمان بشین وي په کندوز کې به دغه راز د تودوخې لوړه درجه دیش وي کښته به څوارلس وي اسمان بشین وي په ننګرهار کې به هم د تودوخې لوړه درجه څلور دیش کښته به نولس وي اسمان بشین وي په خوست کې به د تودوخې لوړه درجه وویشت کښته به څوارلس وي اسمان بشین وي او په بدخشان کې به د تودوخې لوړه درجه اته ویشت کښته به شپږ وي اسمان به ځای ځای وریز وي. قدرمنو اورېدونکو، زموږ په راتلونکي خپرونې کې د روسیې د وروستیو حالاتو او په واشنګټن کې د کانګرس او د اجرایه برخې ترمنځ د وسلو د کنټرول په هکله یو مطلب لرو چې اورېدلې مه هېروي. په څو لنډو شېبو کې به تاسو ته د دری لومړۍ نیم ساعته خبري خپرونه وړاندې شي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو.